سلام، سهار په خیر دی. ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي او د هم په سر کې خبرونه. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلی دی چې د پوهنې سرپرست مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت ناوخت داسې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. د ښاغلي مجاهد په بیان کې د ګڼو نورو کسانو د تبدیلۍ خبر هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د هغو زده کوونکو لپاره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې له تعلیمه بې برخې پاتې شوي. اوچا پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې له څه باندې 315 ورځو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. د دې ادارې په وینا په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو د 3.5 میلیونه زده کوونکو د تعلیم بهیر ټکنی کړی او په اوکراین کې روانې جګړې هم نږدې د 6 میلیون ماشومانو زده کړه اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دا اداره ټینګار کوي چې تعلیم ته انتظار نشي کېدی او ټول اړخونه باید نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن 12 میلیونه امریکایي ډالر په یو داوطلبۍ کې لیلام کړي. دغه بانک پرون په یوه خبر پاڼه کې له خصوصي بانکونو، شرکتونو، صرافیو او د پولي خدماتو له وړاندې کوونکو ادارو چې پر شرایطو برابر وي په دې داوطلبۍ کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ثبات په هدف اکثرا میلیونونه ډالر لیلاموي. که څه هم دې کار د افغانیو بیه یو څه ثابته ساتلې، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. پر ایران د یوې ځوانې ښځې د مړینې له کبله فشارونه وروسته له هغه لا زیات شول چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې مخکښې چارواکي او یو ایراني وکیل پرون په دې باب خپلې اندېښنې وښودې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سرپرست کمیشنرې نادا النشیف پرون په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې او د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ایران د امنیتي ځواکونو د ناوړه غبرګون په اړه اندېښنه وښوده. دغه 22 کلنه ښځه د حجاب د نه رعایتولو په تور د گشت ارشاد په نوم د امر بالمعروف د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې وروسته یې د راپورونو له مخې د شکنجې په پایله کې ساه ورکړه. له دې پیښې وروسته د ایران بېلابېلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووتل چې دا مظاهرې اوس هم روانې دي. او یوګاندا پرون تر 2019 میلادي کال وروسته په لومړي ځل د ایبولا د وژونکي وایروس له کبله د یو تن د مړینې خبر ورکړ. د هیواد په مرکزی ولسوالۍ موبندي کې د ایبولا د خبرېدو خبر ورکړی دی. د یوګاندا د روغتیا وزارت پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په ایبولا ناروغۍ یو 24 کلن سړی مړ شوی دی. د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ په دې ویروس شاوخوا 11,000 کسان مړه شوي وو چې ډیری قربانیان په ګینیا، لایبیریا او سیرالیون کې وو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات به واوري. له افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو په اړه هم یو راپور لرو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرسته د افغانستان په ټولو برخو ولسوالیو کې اړمنو کورنیو ته هره ورځ جریان لري.
د ملګرو ملتونو علمي تعلیمي اداره یونسکو د هیواد په جنوب کې د سواد د زده کړې کمپاین پیلوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 5 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په کابل کې د یو پوهنتون مسؤلانو نجونو ته لارښوونه کړې چې ویډیوګانې او عکسونه دې نه اخلي.
په افغانستان کې چې تاسو څنګه ډېر زیات پېښته به هغه ته رسیدګي وکړي نه دا سمې مانا خبر ته چې د ټاکس واخلو د ټاکس مخله
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د جرمني صدر اعظم له نړیوالو غوښتې دي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلان شوي ټول پوښتنې مخه ونیسي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ښه راغلاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، د ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي دي. انتونی بلینکن پرون د افغان ښځو د ملاتړ د یو ځانګړي پروګرام د اعلان پر مهال وویل ګڼې افغان میرمنې مجبوره شوي دي چې له هېواده ووځي. په افغانستان کې ګڼې ښځې له کارونو منې شوي دي. تر یو کال زیاته موده کېږي چې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې دي او له نورو محدودیتونو سره مخامخې دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړې وې. انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښ د اتحاد د اعلان په مناسبت رابلل سوې غونډې ته وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه هم د افغانستان د نیمایي برخې په زیان دي، هم د طالبانو حکومت ته کومه ګټه نه کوي.
Since taking power, the Taliban have severely restricted women's rights in Afghanistan.
Taliban پر قدرت د ولکې لټنګول ورسته په افغانستان کې د ښځو حقونه په سختي سره محدود کړي دي. هغه پر مختګ یې دوی لسیز شاته به ولې چې ښځو په خپل د نړیوال ټولنې په ملاتړ تر لاسه کړي وو. Taliban د ښځو پر تګ راتګ محدودیت لګولې، نجونو ته اجازه نه ورکړي چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. ښځې لکاره منسوي، زیات هغه ښځې چې تجارتونه لرل، شوونځي چلول او په حکومت کې کار کاوه، تیر کال مجبور شوی د ځان د خوندیتوب لپاره د افغانستان ووزي. دوی په ګڼو هیوادونو کې د نوي ژوند برابرولو لپاره د فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د دوی نوې ابتکار د ملاتړ پر بیلابیلو برخو متمرکز دی چې د امریکا د باستن پانتون په مرسته به افغان میرمنې په سوداګریزو چارو، کارموندنه او نورو برخو کې روزل کیږي. څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو په ګډون په لسګونو زره کسان چې ډیری یې لوستې، با تجربه او علمي کادرونه وو له افغانستانه ووتل. د طالبانو ویندویانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تضمین دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی چې د ښځو د ملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې په دې اړه رابلل شوی غونډې ته معلومات ورکړل. طالبانو لا هم تر شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او همداراز پر ښځو یې په تیرو څه باندې دیارلسو میاشتو کې محدودیتونه زیات کړي دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت بیګا اعلان وکړ چې د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوي حبیب الله د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې وویل چې د پوهنې سرپرست مولوي نور الله منیر د مرکزی دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوي منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت ځینې څرګندونې کولې چې لنجمن وو او یو لړ بحثونه یې پرولی وو. د ښاغلي مجاهد په بیان کې د ګڼو نورو کسانو د تبدیلۍ خبر هم ورکړل شوی دی. خو د طالبانو د حکومت د دې پریکړې په اړه مې د امریکا د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر وپوښت. د ښاغلي ستانیزی په لنډو خبرو کې به د پوهنې د نوي وزیر د پوهنې وزارت لپاره د نوي وزیر د ټاکلو په اړه خبرې واوري.
زه فکر کوم چې د پوهنې د وزیر تبدیل دل دوه شیخي، یو درس طالبان حاضر نه دي چې مسؤلیت قبول کړي، نو دوی خپل مسولیت غواړي منتقل کی خلق په وضاحت پیږي چې دا څوارلس میاشتې رئیس دوی د نجونو د تعلیم او تربیې مخالفت کوي چې دا ډېر یوه لویه اشتباه ده. منتها دوی سرځیل دي، نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي د پوهنې د وزیر د تبدیلېدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسی، خو خدای کې چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
د متحدو ایالاتونو د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی خبرې مو اوریده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو علمی فرهنګي اداره یونسکو وایي د یو کمپاین له لارې به د افغانستان 25,000 لویانو او ځوانانو ته د سواد د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې سازمان چارواکو په کندهار کې د سواد د زده کړې د ورځې د لمانځنې غونډې ته وویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 25,000 لویانو او ځوانانو ته د سواد د زده کړې کورسونه جوړ سي. په دې اړه تفصیل د صادق رشتینی پر راپور کې
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 25,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری وویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره ترینوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوشش لاندې نیول سوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په عیني وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوي محمد ابراهیم عمری وایي په تیر یوه کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق له لارې د لیک لوست زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د لیرو پرتو سیمو لپاره د سواد زده کړې مهمه بولي او د دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ورسوالي چې ورسی زړه باندې په کباب چې داسې کسان پکې کړي داسې شاګردان دا اوس مر سره ستا چې دغه علی پوبا تا دا نسی لیکلی علی پتونی وساری چې دا دې نسی زده کولای دا یې تر اوسه زده کړی نه دی دې پر ژر باندې دی او د څه هغه وخت دغه سی کې څو دي دا ټول د غربت او د مسکنت د وجې څخه.
نو زه غواړم چې د میان پولیسوالۍ کې د سواد مازی شپنه ډیر شي او کار خدمت ورته وشي. د امر په سواد جوړیږي چې سواد نه د امر نه جوړیږي د بي سوادۍ سره ډېر توانونه پیښیږي موږ چې تجربې وینو.
په چټکۍ سره د نفوس زیاتیدا، بے وزلی، ناسم دودونه، غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک لز دکړو محروم کړي دي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو اړوند خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بے وزلو کسانو ته د دوی مرستې دوام لري. لبلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت خبري کړې دي. په دې اړه په یو راپور کې نور جزئیات واوري.
له دیر لسو میاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، ګڼو ادارو په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د پراخېدو او اقتصادي رکود په باب راپورونه ورکړي دي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د دوی د مرستې رسونې چارې لا هم دوام لري او یوازې تیره اونۍ په فاریاب ولایت کې له 4,000 اړو کورنیو سره د خوړو مرسته کړې ده. د دغه ادارې ویاند وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا د ډیشپی مرسته د افغانستان په ټولو برخو ولسوالیو کې دوام لري. د مرستو ویش اړمنو کورنیو ته هر ورځ جریان لري. د بیلګې په توګه ویل شو چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې د احمد نسیم کورنۍ د 4,000 نورو هغه کورنیو له ډلې څخه وه چې اړمنې وې او ډبلیو پی ورته په همدې اونۍ کې د خوراکي توکو مرستې ورسولې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دوی روان کال په افغانستان کې له 1,000,000 زیاتو افغانانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان له زیاتو برخو هر ورځ اوریدونکي له ازادۍ رادیو سره په تماس کې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. د هلمند د مارجې ولسوالۍ دغه اوسیدونکي خپل نوم نه دی ویلی.
دا زموږ په ولسوالۍ کې چې مرستې ویشل کېږي دا خوارو غریب ته نه رسیږي. خوارو غریب چې په خبرېږي هغه د وخت نه مانی کل سوي کارټونه ورکول سوي په غټو غټو جامو یو ګرځي په غټو ماجتانو هغه هر سړی چې بیدار و په خوله بس خپل ځان لیکې خوارو غریب پاته دی. دې دې معلومات وکړي په دا کلي کې یو څوک دي داسې استې د پښتنه دی کې دوی په موټرو کې را روانې هغه خوارو غریب په خبر لانی هغه
خود خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی د خپل مرستو ویش ساری او په افغانستان کې د نورو ادارو لخوا هم په بیلابیلو برخو کې مرستې روانې دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2020 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی وو، خو د هغه کال د اګست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل تر 15 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس فست په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری او په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر هینار بانیکار سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په وړاندې د ګډې لیوالتیا پر ملاتړ بحث کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمني صدر اعظم اولف شولتز وای نړیواله ټولنه د هغه ټول پښتنه رات کړی چې روسیې د اوکراین د قلمرو په ځینو سیمو کې پلان کړی ده. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې یو ډله چې ځان په خرسون ښار کې د عمومي شورا ډله بولي په پام کې لري ډیر ژر یو ټول پښتنه راو بولي څو له روسیې سره د خرسون د یو ځای کېدو په باب پریکړه وشي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د مسکو د پلان له مخې په دغو ټول پښتنو کې د روسیې له خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خارکیف، خرسون او زاپوریژیا د نیول شویو سیمو د یو ځای کېدو په باب پریکړه کیږي. خو د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له دې طرحې سره خپل سخت مخالفت وښود او پرونی د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې خبریالانو ته وویل دا واضح ده چې د ده په وینا دا جالي ټول پښتني نشي کولای د منلو وړ وي او دا کار له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د مسکو دا طرحه رد کړي. روسیه په اوکراین کې د بلتون پالو ترول کې لاندې سیمه دونیسک او لوهانسک د دونیسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 14مه پر اوکراین تر یرغل مخ کې دا دوه سیمه د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې په خوانی ولسمشر دیمیتری میدویدیف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې ترول کې لاندې سیمو کې ټول پښتني د عدالت د تاریخي تضمینولو لپاره مهم دي. که څه هم روسیې د ټول پښتنو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د واکمن ګوند متحد روسیې یو غړي اندری تورچاک سپارښتنه کړې چې دا ټول پښتنه دي د روان میلادي کال د نومبر پر 14مه وشي چې د روسیې د ملي یووالي د ورځې په مناسبت رخصتي ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا د اوکراین په خاوره کې د ټول پښتنو لپاره د روسیې طرحه وغندله او ویل چې اوکراین به له روسیې د خپل خاوري آزادولو ته دوام ورکړي او دا د اوکراین حق دی. اوکراین د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب شرق کې د روسیې د حملو په وړاندې متقابل عملیات پیل کړل او د خارکیف له زیاتو سیمو یې روسي ځواکونه وایستل. دوی په دونیسک او خرسون کې هم ځینې سیمې بیرته ونیولې. کیف او غربي متحدانو یې ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې هیڅ کومه سیمه کې به ټول پښتني په رسمیت ونه پیژني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
له خبرونو ور اخوا
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري د دې قدر من اوریدونکو د دې برخې په پایل کې پام وکړئ د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته نیویارک ټایمز راسپانه د طالبانو د یو مهم غړي حاجی بشر نورزی په بدل کې د امریکایي وګړي مارک فریریکس د خوشې کېدو موضوع ته کتنه کړې. د مطلب سرلیک دی د بندیانو د تبادلې په لړ کې امریکایي برمته د مخدرو موادو له یو قاچاقبر سره تبادله شو. د طالبانو چارواکو د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته تسلیم شو. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبان د خپل دې نږدې متحد خوشې کېدل د یوې سمبولیکې بریا د نښې په توګه خپلو پلویانو ته ورښیي. ورځپاڼه لیکي متحدو ایالتونو د فریریکس په بدل کې د طالبانو هغه مخکښ مالی ملاتړ کوونکی خوشې کړ چې په 1990 لسیزه کې د دې ډلې له مؤسس او د هغه مهال له مشر ملا محمد عمر سره د نږدې اړیکو په لرلو مشهور و. نیویارک ټایمز د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي د فریریکس لپاره د ولسمشر جو بایدن اندېښنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د جولای په پای کې په کابل کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په دې اړه خپل مطلب د فریریکس د تبادلې په خبر پیل کړی او لیکي د امریکا حکومت د پاوځ د متقاعد افسر چې څه باندې دوه کاله مخکې په کابل کې تختول شوی و له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې راخوشې کړ. د ورځپاڼې هم د سپینې ماڼۍ د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې دی وایي د فریریکس په بدل کې د بشر نورزی خوشې کول د امریکایانو لپاره ځانګړی ګواښ نه رامنځته کوي او په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کاروبار هم خاص اغیز نه لري. په مطلب کې یادونه شوې چې فریریکس په 2000 کال کې هغه مهال چې امریکا او طالبانو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د موافقې لاسلیک کولو ته تیاری نیوله په کابل کې په یو غونډه کې د ګډون په پلمر وغوښتل شو او وروسته حقانی شبکې ته وسپارل شو. وال ستریت ژورنال زیاتوی کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته چمتو کېدل د فریریکس د خوشې کولو لپاره د نوموړي د کورنۍ په غوښتنه د ترامپ او بایدن د ادارو مخکینی هڅې ناکامې شوې. او په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مطلب د فریریکس له خوشې کېدو وروسته د نوموړي د خور شارلین کاکورا په دې بیان پیلېږي چې وایي زمونږ کورنۍ د دې شېبې لپاره هر ورځ دعاګانې کولې. هغه زیاتوي په دې اړه چې فریریکس به ژوندی پاتې کیږي او روغ رمټ به کور ته راستنیږي موږ هیڅکله خپل امید له لاسه ور نه کړ. د واشنگټن پوسټ مطلب زیاتوي د فریریکس تبادله د هغې حساسې تګلارې تصویر وړاندې کوي چې د بایدن اداره یې باید د افغانستان له نویو واکمنو سره چې امریکا د دوو لسیزو لپاره ورسره ووهل په تعامل کې په پام کې ونیسي. ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل د طبي پوهنتون ځینې استادان تاییدوي چې د دې پوهنتون د ادارې لخوا ښځینه محصلینې د عکس او ویډیو له اخیستلو منې شوي دي. دغو استادانو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د پوهنتون له ادارې څخه داسې مکتوب ترلاسه کړی دی چې په هغه کې د ښځینه محصلینو لخوا د عکس او ویډیو اخیستل د شریعت له اړخه ستره ګناه بلل شوې ده.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلینې دې د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي راډیو سره شریک کړی او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل لودي ډاډ وکړي ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي رادیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځبلې ته په بیلابل پلمو پر خزو او انجنونو محدودیتونه د دوی ژوند او ورځنۍ چارې لستونز سره مخ کړی دي.
څنګه قانون هر روز است سختگیریشان زیادتر شده میره.
دغه قوانین دی نو هر ورځ سختگیری زیاتیږي. دوی په دې کچه فشار نه زیات کړي چې یو شمیر استادان ارشوي چې دندې پرېږدي او یو شمیر استادان خو له هیواد وتل. دوی قصدن په بیلابیل پلمو په خزو او په خانه کارکونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او خزو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
محدودیتای خانوما خطبیس که روز به روز زیاتر میشه.
حتی موکړه په دې اړه د کابل طبي پانتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بس پر ځای دې د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې دغه پانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالسو او ورکشاپونو کې له یو ځای کېناستو او زده کړو منع شوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکری نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند سوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نه شول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او قدر منوریدونکو راځو د خبرونه ورستۍ برخه ته او د هم ورستۍ راپور. په خوست ښار کې د ښاروالۍ د ریاست لخوا د ښار د یو شمیر لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. د ښاروالۍ مسؤلان وایي په دې ښار کې د اساسي ویالو او لختیو د کمښت له کبله د بارانونو اوبه د ښار په سړکونو او کوڅو کې ډنډیږي. خوست ښاریان او دوکانداران د دې کار هرکلی کوي.
د سه شنبه په ورځ د خوست ښاروالۍ لخوا د ښار د یو شمیر لختیو د اساسي جوړولو او پوښلو کار پیل شو. د خوست ښار ډیری لختي چې پلانوالی او ژوروالی لږ دی او د باراني اوبو د وتلو ظرفیت نه لري، نو له امله یې پر ښار د نږدې سیمو ناپاکې اوبه راځي او پر سړکونو کثافات اچوي. خوست ښاروال قاري بسم الله بلال آزادۍ راډیو ته وویل یاده پروژه چې ودانیزې چارې شپږ میاشتې وخت نیسي، د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 1.5 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي.
د مونږ د ښاروالۍ انکشافي بودیجې دویم پروژه 2300 متره اوبولی لري. تقریبا دغه پروژه 9.5 میلیونه لګښت لري. شپږ میاشتې کې به دا انشاءالله تکمیلیږي.
د ښاروالۍ د مشورتي بورډ د مشرتابه غړی نورشاه نورانی وایي د ښار اوسنی لختي تنګ دي او د ښار د تنظیفاتو پرسنل لخوا په مشکلو پاکیږي.
یوه طرف ته هغه پخواني لختي چې جوړ شوي دي په کثافاتو نه ډاک دي او په ډېرو مشکلاتو سره د ښاروالۍ تنظیفات پرسنل پوکوي، او که چېرته دا سیسی شي مثلا جلۍ ورکړی شي، نو دا نه یوازې دا چې مثلا اوبه به د خوست ښار ښه شان سره په دا لختیو کې وځي، بل طرف ته به کوم سړکونه چې دي د دوسې تنګ دي دا به همې دسره پراخ شي، ځکه 1 متر 2 متر پراخولی مان سر سي. په دې کې
د خوست ښاریان او دوکانداران د لختیو د اساسي جوړولو د کار پیلېدو ته خوښ دي. وایي د لختیو د خرابوالي او تنګوالي له کبله د باران اوبه د سړکونو له پاسه روانې وي.
نن ما خان محمد دی په خوست ښار کې، دلته دکون لرم. لختۍ ته خو ډېر ښه شولې، ځکه چې دا غځي کې به چې کوم ورځ بارون وشو بیا به دغه لختي پرېخه باندې د سړک جوار دی، د سړک به اوړه باند شو. ډېرې چټلۍ بیروړه اوړه ده، د بزور خالتې سوپ کتب دا بیروړه دلته به پرته وي، څه ورځې به د لیار خروپه وه.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم د لختیو د جوړولو له قرارداد شرکت وغوښتل چې پروژه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت ترسره کړي. خوست والي محمد نبی عمری وویل
د جامعې د ټولنې ګټې په نظر کې ونیسي، کله جامعې او ټولنې ته ګټه ورسېده تخپله په ټولنه کې یو فرد تا ته به ان شاء الله هم ګټه رسیږي.
خوست ښار چې څو لسیزې وړاندې په اوسني موقعیت کې جوړ شوی، پخوا یې سوداګریزه برخه لږه په پام کې نیول شوې ده. په دې وروستیو کې د خوست ښار رهایشي یا د کورونو برخه هم په سوداګریزه برخه بدله شوې، چې کوڅې تنګې او تر اوسه هم ټول ښار ته د باراني اوبو د وتلو لپاره اساسي لختي او کانالونه نه دي جوړ شوي.